په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې. ازادي رادیو اورې دی. ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتون بای وای دوی په دې هیواد کې د اقلیمي بدلون زیانونو ته سخت اندېښمن دي. میرمن اوتون بای وا پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل وچکالۍ په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه ډېره کړې او د غذایي نه خوندیتوب لامل شوې. هغې سپارښتنه وکړه چې د اقلیمي بدلون د زیانونو د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره خبرې وکړي. که څه هم طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې د ژورو څاګانو کیندل منع کړي او د قشتېپې په ګډون د یو شمېر کانالونو د جوړولو هڅې پیل کړي، خو دغو هڅو د ملګرو ملتونو په خبره د ګاونډیو اندېښنې هم پارولې دي. په تیر پسرلي کې د ازادي راډیو یو لړ څېړنیزو راپورونو هم وښوده چې افغانستان کې د ځمکې لاندې او برسېرنې اوبو کچه د پام وړ کمه شوې ده. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي له پاکستان سره د تجارت او سوداګرۍ اوسنی وضعیت د رضایت وړ وباله. د وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون چهارشنبه په ټویټر خبره کړې ده، ښاغلي عزیزي په حواله ویلي دواړو لورو اوس مهال سوداګرۍ او ترانزیت په چارو کې اسانتیاوې رامنځته کړي او دغه چارې پراخې کړې دي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر دغه سرپرست وزیر دغه څرګندونې په کابل کې د پاکستان له سفیر عبدالرحمن زمانی سره د کتنې په مهال وکړې. په خاطر د افغان سوداګرو له پاکستان سره د تجارت او ترانزیت د وضعیت شکایتونه درلودل او د تېرې مې میاشتې په لومړیو کې په ظاهره د همدې ستونزو د حل لپاره د طالبانو د سوداګرۍ د سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري اوسنۍ کچه معلومه نه ده، خو د دواړو هیوادونو چارواکو ژمنه کړې چې په کال کې به 5 میلیارد ډالرو ته لوړوي. په ایران کې د الکول اتکلو له کبله د مسمومیت او مړینې پیښې ډېرې شوې دي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د ایران څانګې د ایران د عدلي طب د مشر عباس مسجدی ارانی په حواله ویلي چې تیر 1400 لومړی المریض کال کې شپږ سوه څلور څلوېښت تنه د الکولو د مسمومیت له کبله مړه شوي دي. د ښاغلي مسجدي په خبره د مړینې دا شمېرې د وړم کال پرتله 30% زیاتوالی ښیي. په ایران کې د الکولو د مسمومیت وروستۍ پیښه د تېرې جمعې په ورځ رامنځته شوه چې له کبله 14 تنه مړه او 115 نور کسان مسموم کسان روغتون ته ولېږدول شول. په ایران کې د 1990 کال اسلامي انقلاب رئیس د الکولو په استعمال بندیز لګول شوی، خو د خبر له مخې دغه ډول مشروبات په ناقانونه توګه په تور بازار کې پلورل کیږي. د پاکستان حکومت په قراقرم او د همالیا په هندوکش غرنیو سیمو کې خلکو ته ویلي چې د تخلیه لپاره ځانونه چمتو کړي. د خیبر پختونخوا له د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي د تودوخې د څپې له کبله غرنیز کنګلونه په ویلو کېدو دي چې د سیلابونو ویره رامنځته کړې ده. له افغانستان سره په پوله د چترال سیمې یو چارواکي نور شاهدالدین ویلي متخصصان غرنیز کنګلونه څاري او د بیړنیو حالاتو ټیمونه د تیارسۍ په حالت کې دي. پاکستان د تودوخې له شدید څپې سره مخامخ دی چې په ځینو سیمو کې د حرارت درجه د سانتیګراد 50 درجو ته رسیږي. د پاکستان شمالي سیمې شاوخوا 2000 کنګلونه یا یخدانونه لري چې دغې ګرمې هوای د ویلې کېدو خطر زیات کړی دی. د هند لرغون پیژندونکو وبخېد حالن لرغون پیژندونکو له هغې لرغونې سیمې پرده پورته کړه چې ویل کېږي 4000 کاله تاریخ لري. په دغه ځای کې یو معبد او دغه راز یوه هدیره پیدا شوې چې د شپېتو سړو ښځو او ماشومانو جسدونه پکې ښخ دي. دغه معبد د تیل ښار ته نږدې په یوه صنعتي سیمه کې موندل شوی دی. ازادي رادیو اوري. نن د پنځشنبه ورځ د 1402 هجری لمریز کال له چنګاښ یا سرطان د میاشتې لومړۍ د 2023 میلادي کال د جون 22 ده. او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتون بای وایي که طالبان پر ښځو د محدودیتونو فرمانونه لغوه نه کړي، امکان نه لري چې حکومت په رسمیت وپیژندل شي.
In my regular discussions with the de facto authorities,
the Afghanistan la wasani wo charwak sara pa munazam bahsuna ki zid ha wo khindun para pa da gagegam chadwi khpal zanta da farmanulo aw lagawl sho mahdudiyatun la kabal ramanste kadi
په دې اړه چې ملګري ملتونه پرلپسې له طالبانو پر ښځو د محدودیتونو د پای ته رسېدو غوښتنه کوي او همداراز د رسمیت پیژندلو شرطونه وړاندې کوي. د حقوقي چارو ولې دا اغیز نه لري؟ د حقوقي چارو د یو شنونکي نظر مو اخیسته.
اصلا د رسمیت مسله د شورای امنیت او د ملل متحد وظیفه نه ده. د رسمیت مسله د دولتونو موضوع ده چې هر دوله کولی شي دا پریکړه وکړي چې طالبان په رسمیت پیژني که نه پیژني.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اروپایي ټولنې پر اوکراین د جګړې له کبله پر روسیې د بندیزونو یولسمه بسته تایید کړه، او دا به هم واورئ چې په کندهار کې د وچکالۍ سره سره د الوچو حاصلات زیات شوي دي.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتون بایوا وایي که طالبان پر ښځو د محدودیتونو فرمانونه لغوه نه کړي امکان نه لري چې حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي. نوموړي دغه څرګندونې پرون ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته وکړې چې د افغانستان وضعیت ځانګړی شوی و. په غونډه کې له طالبانو یو ځل بیا د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو او نجونو او ښځو ته د کار او تعلیم د برابرولو غوښتنې تکرار شوې.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونۍ غونډه تر ډېره د طالبانو د حکومت پر حقوق تګلارو متمرکزه وه چې له مخې د ښځو او نجونو حقونه محدود سوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتونبایوا غونډې ته په خپله وینا کې یو وار بیا له طالبانو وغوښتل چې پر ښځو د محدودیت فرمانونه لغوه کړي. نوموړي وایي له طالبانو سره د خبرو له لارې هغوی ته په ډاګه کړي که د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په ګډون یو شمېر محدودوونکي فرمانونه لغوه نه کړي د رسمیت پیژندنې امکان یې نسته.
In my regular discussions with the de facto authorities,
the Afghanistan la wasani wo charwako sara pa munazam bahsuna ki zid hago khindun para pa da gagegam chadwi khpal zanta da farmanulo aw lagawl sho mahdudiyatun le kabal ramanste kadi pa zangadi toga da khizo unjuna pazat mo ka dui ta sarganda kra tar hago che da farmanulo khpal zaiwi da taqriban la imkan wa til khabara da che hukumat da nariwale tolani da ghur hiwadun le kho pa رسمیت و پیژندل شي.
میرمن اوتونبایو وویل طالبان له ملګرو ملتونو د رسمیت پیژندنې غوښتنه لري، خو برعکس د همدې سازمان د منشور خلاف ځینې کړنې ترسره کوي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي بند کړل، او تیر کال دسمبر میاشت کې د نجونو پانتونونه هم بند اعلان کړل، او کورنیو او نړیوالو موسسو کې د هغوی پر کار کولو بندیز هم ولګاوه. د طالبانو حکومت د تیر اپریل میاشتې په لومړیو کې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکي هم له دندو منع کړې چې دې کار د ملګرو ملتونو سخت غبرګونونه وپارول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرنی غونډه کې د ښځو او نجونو پر حقونو سربیره د سیاسي واک په برخه کې هم د طالبانو پر تګلارو نیوکې وسوې. روزا اوتونبایوا غونډې ته وویل د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې ټول شموله نه دی، بلکې جوړښت یې بشپړ نارینه محوره او واک هم پکې نږدې ټول د پښتنو دی. هم وغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو هغوی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. پخوا تر دې بیا طالبانو د نجونو او ښځو د کار د بندیز په برخه کې د خپلو تګلارو ننګه کړې او حکومت یې هم له قومي پلوه ټول شموله بللی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرنی غونډه کې د ښځو او بشري حقونو فعال شبانی بسیج راسخ هم خبرې وکړې. هغه چې په وینا یې د سولې په نوم بنسټ افغانستان کې نجونو ته په پټه زده کړې ورکوي، تعلیم د ټولو نیکمرغیو ریښه بولي.
What we want is summed up in a single word. That word is stability.
څه چې موږ یې غواړو په یوه کلمه کې خلاصه کېدلی شي هغه کلمه ثبات دی. هغه څه چې د ثبات لامل کیږي هغه تعلیم دی. هر څه د ښوونځي له ټولګي نه سرچینه اخلي، لکه اقتصاد او پیاوړی روغتیایي سیستم. په هغې خاوره کې چې سخت دریزي وده کوي، د کرکې د تخم ځای باید په هیلې بدل شي. د هغه وخت امکان لري چې نجونو ته د زده کړو فرصت ورکړل شي.
د امنیت شورا په غونډه کې د سرمنشي استازي د طالبانو د حکومت ځینې کارونه وستایل. روزا اوتنبایو وویل طالبانو د داعش د لمنځه وړلو همغږي هڅې کړې، د لوړ اداري فساد کچې راټیټه کړې او د کوکنرو په کښت کې هم د پام وړ کموالی راوستلی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو وایي که طالبان پر ښځو د محدودیتونو فرمانونه لغوه نه کړي، امکان نه لري چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. په د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي دغه راز وویل که طالبان د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په خلاف خپل فرمانونه همداسې جاري وساتي نو ممکن نړیوال هم په هغه بندیزونو چې پر افغانستان لګولي هغو ته دوام ورکړي. د زموږ همکار اسدالله لودین په دې اړه په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د ملګرو ملتونو د پرونۍ غونډې پیغام طالبانو ته څه و.
د اغلی اوتنبایا وینا په شورای امنیت کې هغه ټول پخوانی شرطونه یوازې په محدودیتونه خلاصه کړې ده. معنا یې دا ده که چیرته طالبان محدودیتونه رفع کړي ګواکې په رسمیت پیژندل کیږي، حال دا چې اصلا د رسمیت مسله د شورای امنیت او د ملل متحد وظیفه نه ده. د رسمیت مسله د دولتونو موضوع ده چې هر دولت کولی شي چې دا پریکړه وکړي چې طالبان په رسمیت پیژني که نه پیژني.
سادات صاحب، په تیرو دو میاشتو کې دا دویم ځل دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. فکر کوي دا ډول دریځونه او ویناوې به د طالبانو تګلارې بدلې کړي، خصوصا د ښځو د کار او تعلیم د محدودیت په برخو کې؟
په دا نږدې دوه کاله تجربه ښودلې ده چې دا موقفونه یوازې وینا او خبرې د طالبانو د تګلارې د بدلولو په خاطر کوم مثبت تاثیر نه لري. زه ګمان کوم چې یوازې د نړیوالو مشترک موقف که چیرته د شورای امنیت په قطعنامه کې تسجیل شي کولی شي چې یو تاثیر طالبانو باندې وکړي، او که چیرته د سیاواز خبری وی او وینا یا متفاوت موقفونه وی په شورای امنیت کې کومه ګټه نه لري.
ځینې کسان نړیوال ملامتوي چې پر طالبانو یې لازم فشار نه دی راوستلی. نړیوال په ځانګړي توګه ملګری ملتونه چې اجرایی واک هم نه لري نور څه کولای شي؟
د نړیوالو ملامتی د افغانستان په مقابل کې واضح خبره ده، ځکه چې د افغانستان تراژیدي د نړیوالو د مداخلې او تجاوز محصول دی. متاسفانه خپل ملل متحد کوم اجرایی صلاحیت نه لري، یوازې شورای امنیت د ملل متحد کولی شي چې قاطع دریز اتخاذ کړي د طالبانو په مقابل کې. مګر متاسفانه په شورای امنیت کې دغه اعضای دایمی د شورای امنیت یعنی بین المللی لوی قوتونه مشترک موقف نه لري د افغانستان په مقابل کې. په همدې خاطر ډیر مشکل ده شورای امنیت دپاره چې یو مشترک تصمیم اتخاذ وکړي د افغانستان په باره کې.
د حقوقي چارو پو میر عبدالواحد سادات چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې د غونډې د نتایجو په باب خپل نظر سره شریکاو.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
نړیوال بانک په خپل نوي راپور کې ویلي چې د روان کال جون څخه تر اگست میاشتې پورې به په ټول افغانستان کې هوا تر عادي حالت ګرموي. په کابل کې د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی چې په راتلونکو ورځو کې به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هوا ډېره توده شي. طالبانو د لوی اختر او ګرمۍ له امله ښوونځي د غبرګولي له 1 د چنګاښ یا سرطان میاشتې تر 12 پورې رخصت کړي دي.
نړیوال بانک د سه‌شنبه په ورځ په یو راپور کې ویلي امکان لري چې د روان کال له جون څخه تر اگست میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د تودوخې درجه تر منځنۍ کچې لوړه شي. نړیوال بانک زیاته کړې چې د وچکالۍ د دې باثباته هایدرولوژیکي شرایطو سربیره، یعنې د ځمکې لاندې د اوبو د سرچینو، سیندونو او د اوبو د زیرمو کمښت په پرله پسې توګه د 3 کال لپاره د کښت او حاصلاتو ساحه محدوده کړې ده. د نړیوال بانک د راپور له مخې په افغانستان کې د اورښت اندازه او د واورو د اوبو اندازه له منځنۍ کچې څخه کمه ده. په اکثرو زونونو کې واوره له عادي حالت څخه مخکې ویلې شوې او د ځمکې د رطوبت شرایط د 2023 کال د مې تر نیمایي پورې د نورمال څخه کم دي او د افغانستان په مرکز، شمال او لویدیځ کې د غنمو کروندو ته زیان رسېدلی دی. د تودوخې د درجې لوړوالی د نورو وګړو تر څنګ کروندګر هم له ستونزو سره مخ کړي دي. د هلمند د نوزاد ولسوالۍ او بزګر غوث توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې ډېره تودوخه د وچکالۍ او د اوبو د کچې د ټیټوالي لامل شوې چې د دوی حاصلات یې زیانمن کړي دي.
سږ کال ګرمي زیاته ده، نو زموږ نوزاد ولسوالۍ هم د وچکالۍ سره مخ ده. اکثره دلته برمې وچې شوي دي. د ګرمۍ په راتګ سره د اوبو سطح ډېره کښته روانه ده. موږ د مرکزي دولت څخه مداخله تر څو زموږ نوزاد ولسوالۍ لیک ځانګړي پاملرنه وکړي. دلته کاریزونه خو مخکې له پنځه د برمو کوشېدو سره اکثره کروندګر، زما په شمول ډېر کروندګر، زیانمن شوي دي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت پرون په یوه ټویټ کې وویل چې د لوی اختر د رارسېدو او د ګرمې هوا په مناسبت د سړو ولایتونو ښوونځي د غبرګولې له 1 څخه د چنګاښ تر 12 پورې رخصت شوي دي. د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ او زده کوونکي موسی هم ازادي راډیو ته وویل چې د ګرمې هوا له امله له ښوونځي رخصت شوی دی.
دا چې ګرمي ډېره زیاته شوي، هغه دولتي مکتبو کې رخصت راکړی دی. تاسو چې فارما کې کورو ته ځئ، کېدای شي مریضان شي، هغه دولتي مکتبونه ټول رخصت دي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې اداره هم وایي چې په راتلونکو ورځو کې به په یو شمېر ولایتونو کې د تودوخې درجه له منځنۍ کچې لوړه شي. د دې ادارې مسؤل محمد نسیم مراد ازادي راډیو ته وویل چې له نن څخه تر راتلونکو 8 ورځو پورې به په نیمروز، هلمند، کندهار، فراه، زابل، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د تودوخې درجه نوره هم لوړه شي.
د هوا پیژندنې د ریاست د مرکز او ولایتونو د سټېشنونو د هغې ډیټا له مخې چې ترلاسه شوي، په شمال، سویل، سویل لویدیځ او یو شمېر شمال ختیځ او ختیځو سیمو کې د تودوخې درجه به لوړه وي. چې په روانو ورځو کې به دې سیمو کې د تودوخې د درجې د لوړوالي احتمال شته.
ډاکټران په دې باور دي چې د تودوخې لوړه درجه په خلکو کې د هاضمې، زړه او پښتورګو د ناروغیو لامل کیږي او که څوک ورسره مخ شي باید نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي. یو له دغو ډاکټرانو متین صافی ازادي راډیو ته وویل
که ګرمي زیات بعض خطرات جدی برای صحت زندگی.
لوړه تودوخه د انسانانو او حیواناتو ژوند ته جدي ګواښونه لري. په افغانستان کې د میکروبیا او هضمي ناروغیو لکه شدید اسهال، کولرا او مورقي چې د اوبو د کمښت لامل ګرځي او په پای کې د زړه او پښتورګو ناروغۍ پیدا کوي. چل وهلي او هغه ناروغۍ څخه چې د لوړې تودوخې له امله پیدا کیږي، په ځانګړې توګه په هغه کسانو کې چې په آزاد هوا کې په کار او کرنې بوخت دي،
بلخصوص اشخاص چې در ساحه باز او در مزرعه مصروف زراعت هست.
په همدې حال کې د نړیوالو سازمانونو د راپور له مخې افغانستان په پرله پسې توګه د 3 کال لپاره وچکالۍ سره مخ دی چې د نورو ستونزو تر څنګ یې د کروندګرو کښت هم جدي زیان اړولی دی.
دغه ورځ به وړاندې واورئ چې په کندهار کې د وچکالۍ سره سره د الوچو حاصلات زیات شوي دي. د اولمپیک نړیوال کمیټې پرون 4 د 2023 کال د پاریس د اولمپیک په لوبو کې د افغانستان د لوبډلې ګډون د طالبانو لخوا له سپورټ څخه د ښځو او نجونو د منع کېدو پر سر د مخ په زیاتېدونکو مایوسۍ له امله تر پوښتنې لاندې راوست. د اولمپیک نړیوال کمیټه وایي په افغانستان کې د سپورټ وضعیت د دوی د عملي اقداماتو لپاره د پرله پسې غوښتنو سره سره تر اوسه ډېر د اندېښنې وړ دی. د اولمپیک نړیوال کمیټې وویل تر اوسه په دې اړه چې آیا د پاریس د اولمپیک په لوبو کې د افغانستان د اولمپیک کمیټې پلاوی او ټیم ګډون وکړي که نه، مشخصه پرېکړه نه ده کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اروپایي ټولنې پر اوکراین د جګړې له کبله پر روسیې د بندیزونو یولسمه بسته تایید کړه. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین ویلي دغه بندیزونه به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین جنګي ماشین ته یوه بله ضربه ورکړي. نور په دې رپورټ کې.
پر روسیې د لګول شوو یولسم پړاو بندیزونو هدف تر ډیره هغه کمپنۍ او شرکتونه دي چې د اوکراین په جګړه کې د کرملن ملاتړ کوي. دغه خبره د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین پرون چهارشنبه د بندیزونو د دغه بستې تر تایید وروسته وکړه. نوموړی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، له دې بندیزونو سره به هغو موادو ته د روسیې لاسرسی بند شي چې د بندیزونو په لیست کې شامل شوي دي. د دغو بندیزونو یو هدف دا دی څو هغه هیوادونه چې له اروپا سره تجارت لري ونه شي کړای د اروپا له لارې روسیې ته د جګړې لپاره مواد او تخنیکي وسایل ولیږي. دا بندیزونه له اروپایي ټولنې نه درېمو هیوادونو ته د هغو حساسو موادو او تخنیکي وسایلو صادرات محدودوي چې ویره شته راتلونکي کې روسیې ته انتقال شي. دغه درېم هیوادونه د روسیې ګاونډیان لکه ارمنستان، قزاقستان او قرغزستان او دغه راز چین، متحده عربي امارات او ترکیه بلل شوي دي چې د اروپایي ټولنې محصولاتو ته یې د تقاضا لوړوالي له ډېرې مودې راهیسې دغه ټولنه اندېښمنه کړې ده. پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو یولسمه بسته کې یو اویا کسان او درې دېرش بنسټونه له اروپایي ټولنې منع شوي دي او دغې ټولنه کې هر ډول پانګه کنګل کیږي. پر دې سربیره د بندیزونو دغه بسته کې د اروپایي ټولنې دننه د روسیې تر کنټرول لاندې د پنځو رسنیزو بنسټونو د فعالیت د جواز تعلیق تمدید شوی دی. دغه راز د اروپایي ټولنې بندرونو ته د هغو بیړیو انتقال منع شوی چې شک پرې کیږي د روسیې خام تیل یا نفتي مواد به پکې بار وي. روسیې تر اوسه د اروپایي ټولنې پر دغو بندیزونو تبصره نه ده کړې. روسیې د تیر کال په فبروري کې پر اوکراین نامواجه یرغل پیل کړی چې لا هم دوام لري او د پای ته رسیدو هیڅ راکې نه معلومیږي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. فریده سیال ته بغښ شو.
دا ګارډین ورسپانې تر دې سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی. د برېټانیا پارلمان له فیفا غوښتي چې په جلاوطنۍ کې د افغان ښځو د ټیم ملاتړ وکړي. د مطلب په پیل کې لولو، د برېټانیا د پارلمان له څه باندې سلو غړو د فوټبال نړیوال فدراسیون مشر ته په یو استولي لیک کې غوښتنه کړې چې په جلاوطنۍ کې د افغانو ښځینه فوټبالرانو ټیم د ملاتړ لپاره لا زیات کار وکړي. د ورسپانې په لیکنه د فدراسیون مشر د ډاډ ترلاسه کړي چې افغان ښځې کولی شي له نړیوالو سره سیالي وکړي. د برېټانیا د پارلمان غړو د فیفا مشر ته په استولي لیک کې د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د بنسټ ایښودونکي خالدی پوپل له هغو غوښتنو ملاتړ کړی چې د جنوري په میاشت کې کړی وي. د ورسپانو پټکو یوسفزی او پوپل د ساندرلینډ سنټرل استازي جولیا الیویت سره په ګډه یو لیک لیکلی و. وړاندې لولو، د برېټانیا، آسترالیا، پرتګال او ایټالیا د پارلمانونو شپږ اویا غړو د غلیک لاسلیک کړی و. د ګارډین په مطلب کې وړاندې راځي په دې لیک کې له فیفا غوښتل شوي چې په ورزش کې د افغان ښځو پره ګډون د محدودیتونو د لرې کولو لپاره لا زیات کار وکړي. ډیلی میل ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې یو مطلب لیکلی دی. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو راهیسې دویم علني اعدام ترسره کړ. طالب چارواکو ویلي یو سړی د پنځو تنو د وژلو په جرم د سه شنبې په ورځ د غبرګولي په دیرشمه د لغمان ولایت په مرکز مهترالم کې په یوه عیدګاه جومات کې په عام محضر په ډزو قصاص کړ. له دې وړاندې طالبانو تیر کال په فراه کې یو تن په عام محضر کې اعدام کړی و. د طالبانو سترې محکمې په یو بیان کې ویلي د کابل د ګلدرې ولسوالۍ اوسیدونکي اجمل د لغمان ولایت د قرغۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی او د کورنۍ څلور غړي وژلي و. وړاندې لولو، په افغانستان کې د اعدام وروستۍ پیښه به د نړیوالې ټولنې غبرګونونه راوپاروي. دا ورسپانې پټوکو دا اعدام یو میاشت وروسته له هغې ترسره کیږي چې ملګرو ملتونو په یو راپور کې پر طالبانو په محضر کې د اعدام، درو وهلو او سنګسار په خاطر سختي نیوکې کړې وې او له طالب چارواکو یې غوښتي وو چې د دې ډول کړنو مخه ونیسي. وړاندې لولو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یو نامه د روان کال په می میاشت کې اعلان کړی و چې یوازې په شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 244 نارینه، 85 ښځې او 2 هلکان په محضر کې په درو وهل شوي دي.
په کندهار کې د وچکالۍ سره سره د الوچو حاصلات زیات شوي دي. د الوچو د حاصلاتو پر راټولولو بوخت ځوانان وایي خوشاله دي چې تر یوې اوږدې بیکارۍ وروسته ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
سلطان محمد د خپلو دوو زامنو سره یو ځای اخته دي ترڅو د الوچو او ګرینګوچو حاصلات راټول کړي او تر بستهبندۍ وروسته یې د هیواد یو شمېر ولایتونو او پاکستان ته واستوي. دی وایي سږني حاصلات یې زیات، کیفیت یې ښه دی او هم تر نورو کلونو مناسب بازار لري.
ګرینګوچ انشاءالله سږ کال ښه دی، پاکستان خواته ځي، پروشه برابر دی. پخوا په یو نیم سلو سلو شپېته و، سږ کال به یو دوه سوه یو سلو اتیا خرڅېږي. زیاتوالی یو د بادونه کې توی کړله، نور خو نو سم دي، ډک و ډېر.
کندهار کې ډول ډول الوچې سته، خو تور ګرینګوچ، آلوبخارا او لوی کنداري الوچې ډېرې مشهورې دي. په اینې وخت کې د الوچو د حاصلاتو په راټولولو بوخت ځوانان وایي خوشحاله دي چې تر یوې اوږدې بیکاري وروسته ورته د کار زمینه برابره سوې.
زما نوم ضیاءالحق جلالی دی، کندهار ولایت ارغنداب اوسېدونکی یم. نو دلته ګرینګوچ کوم، د ساعت شپږ بجو سره ځم، بیا تر یوې بجې پر دلته کار کوم. 200 افغانۍ روزانه راکړي، نو شکر د خپل کار راضي یم. مخکې کارونه نه و، اوس کارونه ستا د ګرینګوچ کو.
زما نوم نصیر احمد دی، د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ کې په دغه باغو کې دغه کارونه کوو. دا ګرینګوچ اوس کار شروع دی، دا موږ اخته یو، درمخه بیا کار و کار نه و، اوس دا ګرینګوچ کار دی. بس پر شپږ بجې سهار راځو او بیا تر غرمې تر یوې بجې تر یو نیم بجې پورې بس دغه کار دی. 200 افغانۍ مشترک دی.
د الوچو حاصلاتو د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ښه پایله ورکړې ده، چې د ټول هیواد په کچه یې کندهار لوی تولیدونکی ولایت ګڼل کیږي. له کندهار وروسته په ترتیب سره هلمند وهم، کاپسا دریم، کابل څلرم او تخار ولایت د الوچې په تولید کې پنځم ځای لري. کنداري الوچې د دې ولایت د کورنیو بازارونو ترڅنګ ګاونډیو ولایتونو او دغه راز پاکستان ته هم صادریږي. بلخوا د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر شمس الرحمن مساوي په دغه ولایت کې پر 900 هکتاره ځمکه د الوچو کورنی باغونه سته، چې کلنی حاصلات یې هم 4950 میټرک ټنه ته رسیږي.
په حدود د 900 هکتاره شاوخوا کې زموږ د معلوماتو احصایې له مخې د پلم کورنۍ پورې مربوط الو، الوچا، الو بخارا، ګرینګوچ، چې زیاته برخه یې ګرینګوچ او پلم جوړوي، باغونه لرو. او کم اندازه الو بخارا چې پر غنداب کې پر بعضو ساحو باندې باغونه جوړ شوي دي. کلنی عاید یا کلنی حاصل زموږ د اټکل د معلوماتو له مخې 4950 میټریک ټنه جوړیږي.
الوچې د پسرلي په موسم کې حاصل ته رسیږي، چې مناسبه بیه، شخوان او لوړ غذایي ارزښت لري.
ستاسو له پیغامونو
فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ته خبره کوم. زاول حق نو د ارمر د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ یو ډیر وچکلی پکښې ده، ډیر سخت وچکلی پکښې ده، خلک ستړي او بیا واز لدی. نو کم د فرا ولایت مسولین چې دي، نو دوی دی یو داسې حیات راواستي دا د بیوزلۍ او د وچکلۍ الله ته ودا د ګلستان د ولسوالۍ د ټول کې د خلکو سره دی وویني. نو دوی کم حیات چې راواستي راسي ولسوالۍ ته بالا د مرکز پنځیر راو غړي، څه مشکل لري هغه وایي نه لري، هیڅ مشکل نه لري. بالا تبلار سنو دوی دې پر د اطراف پښتنه وکي، را دې سي د وچکلي او بيوزلي او ستړيا معلومات ځان ته وکي. حتی د اجمش په کلی کې د اجمش کلی ک نور کلی یو ځای او پيپ چالانې یو مایه چالانې شل دیش کس کوچنیان پر ټول نوبت نرسي چې د خوراک او بزنی ويسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالغنی د پکتیا ولایت ګرد سره یو سره د پلنګی سیمه شیدم قیام. اوس مهال په ترکیه استنبول کې یم. ولالار ډېر خراب دی، ډېر مشکلات دي، لار ډېر کړکیچنې دي، هوا ډېره ګرمه ده، په لار سخت ظلمونه کېږي افغانانو سره. که هر څنګه غږ اوري کوشش وکړه چې له دې غلار څخه ډډه وکړي، ځکه لار ډېر خراب دي، په لار مرګونه هر شی موجود دي. وسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 400 22 11 24 200.